سپینی خبری
روکو راست
سپینی خبری
روکو راست
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارم سید سلیمان آشنا برنامه رک و راست سپین خبر امشب و گردانندگی میکنیم. پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان امروز یک شنبه پنجم ماه فوریه با عمر 79 سالگی در شهر دبی امارات متحده عرب درگذشت. جنرال مشرف در سال 1999 در اثر یک کودتای نظامی قدرت از نواز شریف صدراعظم پیشین به دست گرفت.
السلام علیکم درنو لیدونکو او اوریدونکو، زه سید سلیمان اشنایم او وصیفی سیب معرفتو کو د موضوعیم تقریبا مطرح کړل. تاسو په خبرونو کې باوریدلی چې د پاکستان په خوانې پوزي واکمن جنرال پرویز مشرف د اوږدې ناروغۍ وروسته نن د 90 کالو په عمر کې مړ شو. جنرال مشرف اصلا په 1999 میلادي کال کې د کودتا لاره نه واک تر رسیدلی. نو نن د بحث موضوع دا چې د افغانستان په اړه د جنرال مشرف په وخت کې د پاکستان سیاست او پالیسی څه ډول او تر هغه وروسته وضعیت کم حالت کده. من بل د ملمنو نظرونه واخلو، خو تاسو ته ملمنم وروسته معرفي کو چون سر د سات ده. نو تاسو نه هیله کو چې خبرونه اول واوري، در خبرونه وروسته ملمنه معرفي کو او بحث دوام ورکو.
ویان سید سلیمان شاه، پاکستان وای چې اسلام آباد بعد افغانستان د طالبانو رهبر مولوی هبت الله اخونزاده نه وغواړي چې پاکستانی طالبان کنټرول کړي. پاکستان د حکومت مامورانو د شنبه په ورځ دا غوښتنه وروسته له هغې وکړه چې تېره اونۍ د پېښور د ښار په یوه جامع جومات کې چې د پولیسو له قرارګاه سره څیرمه په یوې حساسې امنیتي سیمې کې موقعیت لري، د یوې مرګانۍ چاودنې له امله 101 کسان چې اکثریت یې د دغه ښار پولیسو ووژل شو او په لسګونو نور ټپیان شو. له اسلام آباد نه د امریکا غږ خبریال په خپل رالیږلي ریپورټ کې وایي، لکم وخت نه چې طالبان په افغانستان کې قدرت ته رسیدلی دي، د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په وسلوالو حملو کې هم زیاتوالی راغلی. په عین وخت کې پولیس وایي چې د خیبر پښتونخوا په صوبه کې له پولیسو سره په ډزو کې د پاکستانی طالبانو دوه تنه قمندانان وژل شوي دي. د پولیسو سیمه ییز قمندان محمد علي ګنډاپور پرون د شنبه په ورځ د سلواغې په 15مه خبریالانو ته وویل چې دغو دواړو قمندانانو د پولیسو د 500 افسرانو په وژلو کې لاس لره او هم د پولیسو د تالاشۍ پر پوستو باندې بریدونه کړي وو. د فرانس پریس خبری آژانس خبر ورکوي چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف نن د یکشنبه په ورځ د سلواغې په 14مه د 90 کلونو په عمر د متحده عربي اماراتو د دوبۍ په ښار کې مړ شو. هغه له ډېرې مودې راهیسې ناروغ او په دوبۍ کې په جلاوطنۍ کې ژوند کاوه. د پاکستان د پوځ مطبوعاتي دفتر هم په یوې اعلامیه کې د پرویز مشرف مړینه تایید کړه. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگتن نوري. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټامس ویست سویستا د خپل سفر په ترڅ کې په جنیوا کې د مهاجرت، روغتیا د نړیوال سازمان او یو شمېر نورو مرسته کوونکو بنسټونو له استازو سره ملاقات کړی. ټامس ویست نن د یکشنبه په ورځ د ټویټر په پاڼه لیکلی دي چې په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو پالیسیو په اړه د دغو خیریه بنسټونو له استازو سره خبرې وکړې. د متحده ایالاتو د هوایی پوځ جټ الوتکو د شنبه په ماښام یو اکتشافي بالون چې ګمان کیږي چین د جاسوسۍ لپاره فضا ته الوزولی و د جنوبي کارولاینا د ایالت له ساحل نه لرې وویشت او راوی غورځو. د رویټرز اژانس د خبر له مخې جمهور رئیس جو بایډن شخصا پوځ ته امر کړی و چې وی ولي. د یو تازه خبر له مخې چین د امریکا د دغه اقدام غندنه کړې. متحده ایالاتو د جمعې په ورځ د سلواغې په 15مه له فرانسې، برېټانیې او جرمني سره یو ځای د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو سره د ایران د اټومي پروګرام په باب د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې رپورټ ته د تهران په ناکافي ځواب نیوکه کړې. د خبر تفصیل:
د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ وروسته له هغه تهران ته خبرداری ورکړل شي د فورډو د یورانیمو د غنی کولو په بټۍ کې له مخکنۍ خبرتیا پرته په تجهیزاتو کې داسې بدلونونه راوستلي وو چې کولی شي تر 15% پورې یورانیوم غنی کړي. د فرانسې د خبري اژانس د خبر له مخې امریکا، فرانسې، بریتانیا او جرمني په ګډه اعلامیه کې راغلي د ایران ادعاوې چې دا کار په تیروتنه ترسره شوی به بنسټه دی او زیاته کړي ده چې موږ د ایران د اقداماتو په کله قضاوت نړیوال اټومي ادارې د بې پرې او هدفي راپورونو پر بنسټ کوو، نه د ایران د نیت او ارادې له مخې. غورځنګ د امریکا غږ، واشنگتن.
د نایجیریا د کارسینا ایالت امنیتی چارواکو ویلی دی چې په یو کلی باندې د زاړه مارانو د حمله په وخت د محلي ملیشو لغړو سره په نښته کې 10 کسان وژل شوي دي. دا وروستۍ پیښه په داسې حال کې شوې چې د فروری په 15مه د جمهوري ریاست او پارلماني انتخابات کیږي او پر هغه پر نفوسه افریقایي هیواد کې د بې امنیتۍ د پیښو د زیاتېدو له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. د یوکران جمهور رئیس اولودمیر زیلنسکی وای چې د هغه جنگ ځپلي اروپایي هواد په ختیځ کې وضعیت کلکشن شوی. روسي ځواکونو له سره په توغندو او راکټونو د دونیسک، مایکولیف، چرنهیف، خارکیف او ژپورژیا د خلونو په وشتلو پیل کړی. له بلې خوا د شنبې په سهار د تورې بحیرې په غاړه واقع د یوکران په ختیځ ښار اودیسا کې په یوه برېښنا کوټ کې د زیات فشار له امله اور ولګېدو. په دغه بندري ښار کې د تودوخې ټیټه درجه د شنبه په ورځ 2 درجه سانتي ګراد وه چې د یو اټکل له مخې به بله اونۍ منفي صفر ته راولویږي. په عین وخت کې اوکراین او روسي ځواکونو د شنبه په ورځ په خپل منځ کې په جنگ کې نیول شوي په لسګونو قیدیان تبادله کړل. د شنبه په مازیګر د امریکا د اوهایو په ایالت کې له پټلین نه د یو مالبردار اورګاډي د اوختلو له امله د اورګاډي په 500 ډبو کې یو غټ اور ولګېدو. چارواکو د دې پیښې نه وروسته د پنسلوانیا ایالت له سرحد سره څیرمه واقع لیوه نږدې کلي نه سم نمای خلک له کورونو نه وویستل او بیړنۍ حالت یې اعلان کړ. د ختیځې افریقا د هیوادونو د سیمه ییز اقتصادي بلاک دولتي مشرانو د شنبه په ورځ د عالي غونډې په پای کې د کانګو په ختیځ کې په فوري ډول د اوربند اعلانول غوښتنه وکړه او د 1600 ځواکونو د ځای پر ځای کولو ژمنه وکړه. د فرانس فرس خبري اژانس د خبر لمخې اسرایلی عسکرو د شنبه په ورځ په اشغال شوی لویدیځ غاړه کې یو فلسطینی ځوان وویشت او یې وژه. په عین وخت کې د جاروسلم پوسټ د انګلیزي ژبې ورځپاڼې د ریپورت لمخې د فلسطین د حماس سازمان په یوې بیانیه کې چې د جمعې په ورځ خپره کړې د سودان او اسرایلو ترمنځ د ډیپلوماتیکي اړیکو د قائمېدو غندنه وکړه او د سودان پر پوځي مشرانو غږ وکړ چې له اسرایلو سره د ډیپلوماتیکي اړیکو توافقنامه فسخ کړي. د ای پی اژانس وای چې د هند پولیسو په شمالي ختیځي صوبې آسام کې له 2000 نه زیات سړي د 13 کلونو نه کم عمر نجونو د ودولو په تور نیولې دي او د عامې روغتیا وزارت وای چې کابل د ښار په یو شخصي روغتون کې یوې امیدوارې مور چې د دې سبز اوسیدونکي دا 4 ماشومان وزیږول، 3 جنه کېدی او یوې هلک دی. د خبرونو پای.
نن او وضعیت.
نن او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه، رپورټونه، مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ.
خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه رک و راست اسپین خبر هستین که ما حفیظ آصفی به همراه همکارم سعید سلیمان آشنا گردانندگی میکنیم. موضوع مورد بحث امشب در حاشیه در گذشت پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان در رابطه با دیدگاه‌های او در قبال افغانستان و روابطش با طالبان صحبت میکنیم. مهمان محترم برنامه جناب آقای هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی نظامی، و جناب آقای شاه محمود میاخیل، سرپرست و معاون وزارت دفاع حکومت پیشین افغانستان هستند. پرویسر برنامه میگه کردو مهمان محترم روی خط داریم. آقای دانش سلام، با شما خوش آمدین. صدای مرا دارین؟ آقای دانش صدای مرا میشنوین؟ آقای دانش
سلام بر شما همکارای تکنیکی و
میاخیل. تشکر از شما. جناب آقای میاخیل سلام به شما، خوش آمدین. صدای ما رو دارین؟
دوالو ملمنو ته خراغلاست و دانش سیب او میاخیل سیب ستری مشهی پروگرام ته او داوریدون کنم. هیله که چې موږ سره دی بحث کی اوسی وایوری تاسو واوریدل چې زموږ د بحث موضوع هم دا ده چې د جنرال پرویز مشرف چې کله د وخت ورسېدو خصوصا په 2004 کې او 1999 نه ورسته چې د کلو نو د افغانستان په وضعیت کې او په دغه تروریزم ضد جنگ کې د لوی همکاري د امریکا د حکومت سره شروع کړل او پاکستان کې نو مارشال اعلان شوی و. ستاسو په نظر چون دغه وخت نه د پاکستان او خصوصا د جنرال مشرف دغه پالیسی او سیاست د افغانستان په اړه او بیا په سیمه کې د تروریزم د ختمولو لپاره څه ډول او ولی نتیجه یعنی ورنکړل، میا خپل صاحب کول تاسو نظر راکې بیا به د دانش سبب نظر واخلو.
سلام دې ورسیږي. یو ځل بیا اول خدای چې د پاکستان پالیسی د افغانستان په متعلق او د کشمیر مسله دا د مشرف نه مخکې د مشرف په وخت کې او تر اوسه پورې په دې کې کوم تغییر نه دی راغلی. دا ستراتیژیک اوم پالیسی چې دی دا هماغه تعقیبوي، البته شیوه او نوعیت وخت وخت سره فرق کوي. نو په دې اساس باندې پاکستان په پالیسۍ کې یعنی کوم تغییر نه مخکې موجود و نه د مشرف په وخت کې او نه اوس موجود دی. او دیو دا تعقیبوي چې افغانستان په چوکاټ کې په خاصه توګه باندې دیو غواړي چې هغه د پنځمې صوبې خوبونه ګوري او فکر کوي چې د افغانستان ټول خارجي پالیسي او نظامي پالیسي باید د اسلام آباد لارې که دنیا یې مطرح کوي او که نور څوک یې مطرح کوي باید هغې بدلاري وي. نو دوی ورته دوام ورکړی دی، البته شکلونه او نوعیت وخت او زمان سره فرق کوي. کله چې د پاکستان کې یو خبره دا ده چې په نظامیانو کې چې کله هغه یو مشر پالیسي کار ونکړي نو بیا دې هغې کې یو تغییر راولي، د نوي شعارونو سره راځي او په دې حساب باندې دنیا په یو شکل نه یو شکل استفاده کوي. اما پالیسی کې بیا په ستراتیژیک اون پالیسی کې کوم تغییر نه راځي. هماغه
زه به علتونه وروسته واورم خو دانش صاحب نظر ما اخلو. مهرباني دانش صاحب.
بیا هم سلامون بر تمام شنونده ها و همکارای تخنیکی. پرویز مشرف یکی از جنرال های سابقه دار اردوی پاکستان بوده که در جنگ های مختلفی که بین هند و پاکستان شده بود شرکت داشته و یکی از افراد تاثیرگذار در اردو و صاحب نفوذ بسیار زیادی بود و نفوذش وقتی هم ثابت شد که در هوا تانیس یا کودتای سازماندهی بکنه و در عین زمان نواز شریف را در خانه محاصره کنه و خانه نشین کنه. اما یکی از دیکتاتورها و جنرالای بسیار ظالم دوران پاکستان هم هست که مثل ایوب و ضیاءالحق و ازی رسمی
آقای دانش هم موقت خود اگر تغییر بتین صدای شما شکسته به گوش ما میرسه.
مردم پاکستان و سیاسیون پاکستان به این نظر که وضعیت فعلی هم که پاکستان به او روبروست از سیاست های غلط مشرف در قبال منطقه بوده. پرویز مشرف یکی از کسایی بود که در افغانستان هرگز حکومت مردمی و حکومت انتخابی را نمیخواستند و یکی از طراحان اصلی تضعیف حکومت افغانستان در طول 20 ساله که به آمدن ناتو و از بین رفتن امارات اسلامی طالبا بودن همیشه نقش منفی را در قبال افغانستان بازی میکرد. با دادن اطلاعات نادرست به پاکستان بر امریکایی و تغییر اذهان و احیای دوباره طالبان در افغانستان نقش پرویز مشرف بسیار برازنده بوده و به این خاطر هم و حتی در مورد پاکستان هم شما شاهد بودین که به جرم خیانت و نقض قانون اساسی محکوم به اعدام شد و به امارات گریخت که جای مفسدترین رئیس جمهورای دنیا در اونجا.
بله تشکر آقای دانش. یک مسئله رو میخواستم شما بپرسم و اون همی که پس از حمله تروریستی 11 ماه سپتامبر و تهاجم ایالات متحده و متحدین به افغانستان، مشرف به جنگ امریکا علیه تروریست پیوست و از این در حال است که حکومت طالبان از هم فرو پاشید، حکومتی که پاکستان بوده به رسمیت میشناخت، یعنی اساسی یک بازی دوگانه آغاز شد. چی فکر میکنید که آیا در این زمان هنوز امریکا از هویت اصلی پاکستان آگاه نبود؟
ببینین خب صحیح، ما شما این تاریخ زنده را به یاد داریم و در کتابی که پرویز مشرف نوشته کرده در اونجا به صراحت تذکر داده بود که ما هیچ چاره دیگه را نداشتیم. با وصف این که طالبا رابطه بسیار نزدیک را با پاکستان داشتن و پروژه او وقت طالبا هم بر اساس خواستهایی که جان کرنل امام با اینا داشتن این پروژه را طرح‌ریزی کرده بود، پرویز مشرف به سیاسیون پاکستان می گفتن که اگر ما به امریکا پایگاه نمی دادیم و اجازه حمله از طریق خاک خود نمی دادیم، این چانس را امریکایی ها به هندوها می دادن. بنابراین هندوستان نقش بسیار کلیدی را در قضیه افغانستان می گرفت. به این لحاظ خود یکی از سیاستمدارای موفقی که در قبال سیاست امریکا در افغانستان می دانم، برخلاف از این که به مسابقه یک کسی که نه به تعهد خود نه به سیاست و نه به دوستی خود وفادار نبودن، یعنی به طالبا نزدیکترین رابطه ای را داشتن ولی سران طالبا را مثل سلام ضعیف و خیرخواه و اینا را از اسلام آباد تسلیم چی کردن؟ امریکایی ها کردن که از اونجا مستقیم اینا را به گوانتانامو انتقال دادن. وقت طالبا از اینا پرسیدن که ما مسلمان، شما مسلمان، چطور یک مسلمان را شما به یک کافر میسپارین؟ در اون زمان مشرف برش میگفت که برای ما منافع پاکستان مهم است، بر ما اسلام، دین، ایگفا وسیله هستند که متاسفانه تا امروز هم مردم افغانستان ایرا درک نمی کنند که دین و اسلام بر پاکستانیا وسیله است بخاطر رسیدن به اهدافشان. از این وسیله استفاده کردند که اسلام در خطر است، دین در خطر است، ولی موقعی رسید که بر امریکایی ها اجازه دادن که کشور اسلامی که خود ناساخته بودن او را از بین ببرن. به این لحاظ از سیاست‌های غلط مشرف باید فعلا درس گرفته شود که بعد بار دیگه باز هم در عین وضعیت فعلا ما قرار داریم در آستانه سقوط و انفجارات کاخهای تجارتی امریکا. امروز رابطه طالبا با امریکایی‌ها و کشورهای غربی در عین نقطه قرار دارن، یعنی به هیچ نورم طالبا تن نمیدن و در
امیت وضعیت فعلا
هم ما قرار داریم.
تشکر آقای دانش.
مننه دانش صاحب، دستاسو د خبرو په تداوم غواړم زه خپل یو تجربه اس یاد کم. په 2015 کال کې جون میاش کې د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره زه د یو مطبوعاتي ټیم په چوکاټ کې اسلام آباد ته لاړلو او پرویز مشرف واکمنو په یو لوی کانفرنس وخت کې ما ترې پوښتنه وکړه مستقیما چې ډیر راپورونه داسې رسیږي چې د افغانستان د جمهوریت په ضد د پاکستان په ځینو سیمو کې تحرکات شروع شوي دي او امکان لري چې طالبان یا بل څوک د جنگ لپاره شدت پیدا کړي. تاسې چون همکاري لري په د جنگ سره او د تروریزم د جنگ کې څه کومک کولای شي؟ دغه وخت کې زما جواب ما ته جواب داره کو چې وي درې لارې مونږ نظامی جوړې کړې دي. په هغه کې اول دا ده چې مونږ پیشنهاد کوو هر څوک چې د افغانستان طالبان دي دوی باید ځانونه پیدا راښکاره کړي او سوله وکړي او لاړ شي د نظام سره دې شریک شي او خپل وطن ته دستان شي. دویم خلک چې دي هغه باید دلته کې اوسېږي، پناه اخلي او جنگ نه کوي، کولای شي چې پناهنده په صفت اوسېږي تر څو چې دوی لپاره د ژوند کولو زمینه مساعده شي. او درېم هغه کسان چې وي که غواړي وجنګېږي نو مونږ یې وژنو، حملې پې کوو او دلته یې ختموو. د دې ځینه اوس ښکاري چې د دې ټولو مصارفو سره سره چې دوی دا پیسې د امریکانو د غرب نه واخیستلې او نور کومکونه یې واخیستل چې تروریزم ضد دوی جنګېږي، هغه ټول هسې عبس لاړل. ځکه چې ښکاري چې دا ستاسو د وینا مطابق چې ډلې ډېرې شولې، حملې ډېرې شولې، جنګونو شدت پیدا کړو، مهاجرتونه ډېر شولو، دغه ولې داسې وشولو؟ میاخیل صاحب که تاسې خپله تجربه شریکه کړئ، ستاسو په نظر د دې دومره جنګونو او امکاناتو سره سره چې هلته واخیستل شو د مشرف په حکومت خصوصا بیا تر هغه وروسته د پاکستان پوځیانو، مګر بیا هم د نن پېښور کې تیر هفته انتحاري حمله وشوه، نامنی زیاته ده، مختلف ډلې داسې قدرتمنې ښکاري، دا ولې؟
اول ما مخکې اشاره وکړه چې د پاکستان د افغانستان په متعلق نه د پاکستان د پوز پالیسي کې دا پیندو څلوه کال چې یعنی عیني شاهد ما او مختلف وظایف چې یعنی موږ دا تعقیب کړی دي اټس نو تغییر نه راغله کله چې ضیاء الحق پاکستان کې وژل شو نو زما د حکمتیار سره مصاحبه او په وخت کې چې امریکا سره ما کار کو نو ما ویل چې تاسو نظر څه ده د ضیاء الحق د پالیسي په پاکستان کې په څه تغییر راشي یا اوس یې مجاهدینو سره نو دا هغه خبره هغه کوم دا و چې هڅو چې راځي هغه مجبور ده چې د پاکستان د منافعونو دفاع وکړي او د پاکستان منافع په دې کې دي چې د مجاهدینو دفاع وکړي نو په دې خاطر باندې د پاکستان په پالیسي کې کوم تغییر نه ګورم چې وخت زمان سره دی هغه تغییر دی چې په قرعات پالیسي هم دره چې په افغانستان کې دی او باید کنټرول ملي نفوذ ملي او حتی چې کېږي باید اسلام آباد د لارې وشي ستاسو کې په یادی کله چې مشرف په قدرت کې وو نو اخره کې دی امدا خبره کوله چې کرځه د سولې مخالف دی کرځه چې موجود دی د افغانستان کې مشکل نه حل کیږي نو بل اخره کرځه لري شو مګر به چې کله ډاکټر بشرف غنی راغی د باجوا په قدرت کې وو باجوا ان خبره کوله لکه مشرف شي کوله اخر کې ترڅو چې غلی په افغانستان کې نو سولې په افغانستان کې نه راځي
نو او بخې چې پښتنه نه لري لاړ نه شو نو دا نامني تمر نتیجه خو یې د سرکاري چې ډیره د پاکستان په ګټه نه ده یعنی د یو پاکستان د ولس په ګټه نه ده چې
موتاد څه فکر کوو د وسم په دې عقیده دي چې هغه کنټرول کرایسس چې کوم یو ده ان هغه کنټرول بحران یو ایجاده به دغه مدیریت کوي او په دې باره کې خپل هغه پالیسی وړي چې تقویقي نو زه فکر کوم چې تاسو کې پاکستان کې پولیسو کومه مذاکره ولیدله یا نور کسان چې کوم یو دي ټول په دې عقیده دي چې د دې ترشا یعنی پوز د دې هغه وسم په کنټرول کې لري او کنټرول کرایسس دی جوړي او چې پاکستان د هغه وضعیت هم سیاسي خنډ اقتصادي خنډ نو دا چې یو کرایسیس ایجاد دی او دنیا ته خی چې موږ د ټوریزم قرباني یو دا اوله مثلا د همیشه به مشرف هم دا خبره کوله چې موږ د ټوریزم قرباني یو او موږ زره کسان د لاس اور کړی دی او مالی تاوان رسیدلی دی اما موږ تاسو به ولیدل چې موږ د بن لادن ته دی او په اسلام آباد کې دی ور کړو مولا محمد په پاکستان کې مشهور مولا منصور په پاکستان کې دغه شو ملا برادر په کراچي کې ونیول شو هم دا سمو مشان یعنی ټول د دې وزور کړي او همدارنګه د نورو منطقوي ګروپونو چې کوم یو دي حتی د پننګرار کې هم نو دا دارش د کوم یو دا هم دی او یعنی تربیه کول او وسم کوشش کوي چې باجرا فور نشته چې دی و دای شو نور د تقویې کوي چې په افغانستان کې یو کرایسس موجود وي او د مدیریت کې او د منطقوي هوادونو د دنیا نه پاندې بارمنه امکانات الله سکی مطاقت کې ځان مظلوم معرفي کې یعنی دی د ټوریزم قرباني دی خو زه فکر کوم چې تر اوسه پورې د مخفل دغه دارې چې دی اوسه پورې دغه د کنټرول کرایسس منیجمنت د یو پلاس کې ده دا چې د پاینده کې سره کم کیږي او په وګړو وخت کې څومره نقص کې هغه جدا مسله ده خو تر اوسه پورې دا کرایسس کوم یو دی په پاکستان کې او هم په افغانستان کې ان طالبان پاکستان فکر کوي چې دا د یو په کنټرول کې دی یو بل مهمه مسله چې دا پاکستان کې په داخل د پوز کې کودتا هم ده شوی یعنی پوز د ماغه تدریجي شکل باندې مخکې تللی دی او هغه مشرتابه بدله شوې ده مخکې دانشته مې اشاره وکړه چې فرض مشرف هوا کې اما پوز دا تسلیم ونیو چې ځکه چې نو شری پوښتل چې یو بل جنرال چې د دې نه په دغه کې ټیټ دی هغه مخکې کی اما پوز دا ونه منله او مشارک تعین کړ نو پوزي سیستم چې دی کوم یو دی الته کوټه تاګانې کې نشته دا ماګه سیستم روان دی او د دې د ټول دغه بحران او کنټرول منیجمنت د دې په لاس کې دی او دې کریف کوي
تشکر از جناب آقای میاخیل. آقای دانش، سیاستی که خب از پاکستان قبلا هم بوده و اما سیاستی که شما بهش اشاره کردین که تانوز هم ادامه داره که اساسش به نوع مشرف گذاشت، چقدر نتیجه منفی داشته؟ غیر از نتیجه منفی چی دستاوردهای برای پاکستان داشته؟ آیا آنچه اونا طرح کرده بودن و پیش بینی کرده بودن به نتیجه رسید؟ آیا اونا از عواقب آنچه امروز در پاکستان اتفاق میفته آگاه نبودن و پیش بینی نکرده بودن به نظر شما؟
برای یک چیزی که بسیار ویداست ایست که سیاستگران ملکی پاکستان از ابتدای امر هم متوجه این مسئله همیشه حکومت ملکی پاکستان با حکومت افغانستان همیشه میخواد رابطه دوستانه ای را داشته شد، به خاطر که ببینین وقتی که رابطه تیره میشد بسیار از رار اقتصادی بسیار جات میشد، مثلا مرزا بسته میشد و اینا، پاکستان از نظر اقتصادی به همین قدره که افغانستان ضربه میدید معادلش پاکستان ضربه میدید، تجارایش به قطع رابطهش به کشورهای آسیای میانه، که اینا همه دستخوش سیاستهای غلط ایسای پاکستان و فوج پاکستان بود. از آن جایی که سیاست خارجی پاکستان در دست فوج و ایسای بوده، بحرانی که امروز در پاکستان به وجود آمده که خود هم انفجار میدن و خود را میکشن، خود را بدبخت میکنه، به خاطر که صرف توجه کشورهای غربی را به خود جذب کنه که ما قربانی تروریسم هستم، اینا سیاست های غلطی که پاکستانی ها در طول 43 سال در افغانستان بازی کردن. شما ببینید هندوستان عادل قیاس در پالی پاکستان در موضوع افغانستان همیشه انوال بود، دخیل بود، همیشه در قضایا بود، ولی هندوستان به قوتش افزوده شد، به دوستیش افزوده شد، انظار عمومی زینت های مردم افغانستان در قبال هندوستان بسیار حسن نیت در نسبت به مردم هند، ولی انزجارش در مورد پاکستان بسیار زیاد است. شما ببینین یک نیرویی که طالبان تمام مردم میگه دست نشانده پاکستان است، رهبریش ایسای میکنن، ولی امروز بسیاری از تنش های به مرزی ساختگی نیست، هر کسی که به این عقیده هستن برای از درون تحقیق بکنین در اونجا، یعنی یک نوع عقده دارن در مقابل حکومت پاکستان. به جواب سوال اساسی شما که پاکستان در سیاست دوگانه خود کی تو فکر میکرد یک پشتیبان بسیار قوی اقتصادی غرب را دارد و در طول تاریخ پروژه های غرب را در افغانستان پیاده میکنه که پروژه مجاهدین، پروژه طالبان و امثالش، هیچ وقت غرب اینا را در میدان نخواهد ماند، ولی فعلا که به حال آمادن که از نظر اقتصادی آنقدر غرق هستن که هیچ راه نجات را نمیبینن. شما دیدین که دیروز اعلان کرد ذخایر بانکیش کمتر از 3 میلیارد هستن، یعنی آخرین نفس های اقتصادی خود پاکستان میکشه. از نظر ثبات سیاسی شما میبینین که توان برگزاری انتخابات را نمیتونن اعلان بکنن، تی تی پی قدرت تی تی پی را شما ببینین که امنیت پاکستان را چطور به چالش کشانده که فردا یا پس فردا آیت میره به قندار که فلای بتولا را وادار به این بکنه که اینا را به تی تی پی بشانه و در مذاکرات، یعنی یک حکومتی که 43 سال ما در جنگ اینا از امکانات ما، از تسلیحات ما، از کمکای کشورهای غربی ما به دست دوم استفاده میکردم، اینا دست اول، امروز در وضعیت قرار داره که با یک گروه تروریستی تی تی پی نمیتونه مقابله بکنه. پس این دلالت به سیاستای غلطش میکنن و امو وقتم اگر متوجه باشین پاکستانیا به این نظر بودن که مشرف سیاست غلط را بازی کردن، حتی مشرف را حکم اعدام را برای صادر کردن. شما وانم خواجه آصف وزیر خارجه وقتش شما دیدین که او میگه که عامل تمام وضعیت فعلی پاکستان که ما در این بحران هستیم عاملش پرویز مشرف است و جنرالای برجسته پاکستان هستند، یعنی تمام حکومت متوجه چیست که از اینکه برد داشته باشد باختش بیشتر بود.
تشکر. از هر دو مهمان محترم خواهش میکنیم که همچنان روی خط باشن. به اجازه شما آقای آشنا برای چند دقیقه تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان میشنویم و بعدا بحث خود دنبال میکنیم. سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم. توجه کنین با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان در سفرش به سوئیس با نمایندگان سازمان بین المللی مهاجرت، سازمان صحی جهان و برخی از نهادهای دیگر امداد رسان دیدار کرده و گفته است که سیاستهای طالبان ارسال کمک‌ها را به شهروندان این کشور تضعیف می‌کند. جزئیات بیشتر را از فوزی احسان می‌شنوید.
تامس وست روز یکشنبه پنجم فوریه در رشته پیام‌های در توییتر گفته است که در این دیدارها در مورد سیاست‌های اخیر طالبان در افغانستان بحث و گفتگو کرده و به گفته وی آنان به این نتیجه رسیدند که این سیاست‌ها روند کمک رسانی میلیون‌ها نفر در این کشور را تهدید میکند. در تازه ترین مورد دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد یا اوچا در گزارش گفته است که افغانستان با یک بحران بشری بی سابقه با خطر بسیار واقعی سقوط سیستمی و فاجعه انسانی مواجه است، طوری که 17 میلیون نفر در این کشور با گرسنگی ها مواجه اند. با گفته ملل متحد در سال روان میلادی 28.3 میلیون نفر، 2/3 جمعیت افغانستان برای زنده ماندن به کمک های بشری نیاز خواهند داشت، چون این کشور 3 سال متوالی خشکسالی و 2 سال رکود اقتصادی شدید را تجربه می کند. نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان همچنان گفته است که نمایندگی سیاسی ایالات متحده در شهر ژنو با ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای این کشور، در ارتباط است.
ادامه خبرها. کرن دکر شارژ دافر امریکا برای افغانستان با اشاره به محدودیت‌های اخیر وزارت خارجه امریکا در صدور ویزا برای برخی از رهبران طالبان گفت که طالبان برای بهبود سکتور بانکی کار انجام نمی‌دهند، اما برای منع دختران از آموزش و منع زنان از کار در مؤسسات بین‌المللی و نهادهای غیر دولتی هر کار انجام می‌دهند. خانم دیگر امروز یک شنبه در توییتر خود نوشته است: من زنان و دختران از آموزش و کار از سوی مردان در کندهار تمام جامعه افغانستان را از غذا و آینده محروم می سازد. خانم دیگر پیش از این نیز چنین اظهارات داشته است، هرچند به گونه مشخص از کسی نام نگرفته، اما ملاحبت الله رهبر طالبان که بیشتر فرمانها از آدرس وی اعلام می شود در کندهار حضور دارد. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. مقام ها روز یک شنبه گفتند که جنرال پرویز مشرف که قدرت را در یک کودتای بدون خونریزی به دست گرفت و بعدن پاکستان را که تمایل برای کمک به جنگ ایالات متحده در افغانستان علیه طالبان داشت رهبری کرد، درگذشت. او 79 سال عمر داشت. مشرف که یک کماندوی سابق نیروهای خاص بود، از طریق آخرین کودتای نظامی رئیس جمهور شد. جنرال پرویز مشرف در سال 1999 در یک کودتای نظامی قدرت را از نواز شریف صدر اعظم پیشین پاکستان به دست گرفت. مشرف در آن زمان لوی درستیز اردوی پاکستان بود و نواز شریف می‌خواست او را برکنار کند. مشرف بیش از 7 سال بر پاکستان حکومت کرد و 3 بار از حملاتی که برای ترور او طراحی شده بود جان سالم به در برد. این دیکتاتور نظامی پیشین از طریق همه‌پرسی در سال 2002 برای مدت 5 سال بر ریاست جمهوری پاکستان رسید، اما با وعده خود مبنی بر ترک قدرت به عنوان لوی درستیز اردو عمل نکرد و تا سال 2007 نیز در این سمت بود. مشرف بعد از زندگی خود را در تبعید خودخواسته در دبی گذراند تا از اتهامات جنایی در برابرش علی‌رغم تلاش برای بازگشت سیاسی در سال 2012 جلوگیری کند. پس از حمله مرگبار بر مسجد در شهر پشاور پاکستان، مقام‌های پاکستان می‌گویند که از طالبان در افغانستان و مقام‌های ایران می‌خواهند تا اجازه ندهند که از قلمرو آنان برای فعالیت‌های تروریستی استفاده شود. یک مقام ارشد حکومت خیبر پختونخوا با خودداری از افشای نامش به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آنان می‌خواهند با ملاحبت الله رهبر طالبان در مورد این موضوع صحبت کنند. یک مقام ارشد پولند میگوید که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از آن کشور دیدن خواهد کرد. مشاور پالیسی خارجی رئیس جمهور پولند در گفتگوی تلویزیونی گفت که رئیس جمهور بایدن با دعوت همتای پولندیش پاسخ مثبت خواهد داد و به پولند سفر خواهد کرد. با گفته وی با اساس توافق با آمریکا زمان این سفر در وقت مناسب اعلام خواهد شد، اما افزود که این سفر به زودی صورت خواهد گرفت. او گفته است که حمایت ایالات متحده آمریکا از امنیت پولند خیلی مهم است. ریشی سوناک صدراعظم بریتانیا و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز شنبه در یک صحبت تلفنی روی اهمیت تسریع کمک‌های جامعه بین المللی به اوکراین توافق کردند. بر اساس اعلامیه دفتر صدراعظم بریتانیا، ریشی سوناک گفته که تمرکز او بر آن است تا تجهیزات نظامی دفاعی این کشور در سریع‌ترین زمان ممکن به خط مقدم جبهه در اوکراین برسد. و کشور چلی روز شنبه در حالی که کارکنان اطفائیه برای مهار کردن ده‌ها آتش‌سوزی شدید جنگل‌ها تلاش می‌کردند که در اثر آن کم از کم 22 نفر جان دادند، وضعیت اضطراری را در این کشور تمدید کرد. حکومت چلی در منطقه لا آروکانیا واقع در جنوب منطقه مرکزی که قبلا حالت اضطراری در آنجا صادر شده بود، وضعیت فاجعه‌بار را اعلام کرد. این اقدام امکان همکاری بیشتر را با اردو فراهم میکند. با گفته وزیر داخلی چلی، کم از کم 22 تن در ارتباط با آتش سوزی ها جان داده و 554 تن دیگر مجروح شده اند که حال 16 تن آنها وخیم گزارش شده است. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، رادیو آشنا 100.5 FM.
بیام ستړی مشه منګه د سپینی خبر یا رو کراست خبرونه کې زه سید سلیمان آشنا او زما همکار آصفی صاحب را سره په سټوډیو کې دي. د ټولو اوریدونکو نه مننه چې موږ ته اوس پورې غوږ نیولې او میلمنو نه مننه. میاخیل صاحب، یو پوښتنه زما تر کوم دانش صاحب به وروسته تبصره خپلو کې، هغه یو موضوع یاد کړله چې د ټي ټي پی مثلا د قدرت او ځواک چې کولای شي د پاکستان پوز وننګي او دومره لوی حمله اوس کوي. اما یو موضوع بل ده چې د پاکستان چارواکي یو لوی اهدادا کوي چې غرب په ځنو مسایلو کې مثلا د پاکستان سره جفا کوي. او مثلا د پاکستان صدر اعظم، پخوانی صدر اعظم عمران خان په کله چې د ملګرو ملتونو کلنۍ غونډه تر راغله، نو دلته مطبوعاتو ته ویل چې امریکا په اتیا ملسیزه کې مونږ ته پیسې راکړي یا لویدیز په مجموع کې چې تاسو په افغانستان کې جهاد د پاره خلک وروزی. اول ته شوروي راغله د چاغوی ته ماتې ورکړي. نو وی مونږ دا کار وکړو چیرته چې د دنیا مجاهدینو په نامه باندې سخت دریزه خلک او کارب او کابل ټول راغله پاکستان ته. کله چې شوروي ماتې خوړله، دا خلک هم دلته پاتې شو. بیرته وی مونږ سای کومک کو پیسې راکړي چې اوس دا دوی ووژنی، دوی تورستان دی. وی مونږ څنګه دوی قانی کو چې دوی تورستی چې پرون دوی د جهاد اتلانو. نو دا یو پښتنه ده چې څوک په نظر واخلي چې آیا دا ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان یا د افغانستان طالبان چې اوس واکمن دي، یا نور هغه جهادي ډلې او مذهبي ډلې چې په پاکستان کې ډېرې زیاتې دي او کشمیر او نور ځایونو کې فعالیت خي، فکر کوي دا ټول یو اشتباهن یا سهوه ده چې دوی ته پاتې ده په میراث کې؟ کنه دا رښتیا ستاسو په وینا چې د یو ستراتیژیک عمق لپاره د دوی نه استفاده کوي؟ میخیل صاحب،
نا ګوره کله چې د مجاهدینو د غرهونو جنگ په وخت کې د غرب او د امریکې ټول پالیسي د دغه لارې وه، یعنی د پاکستان د لارې ترجیح او پاکستانیانو تاسې په ټول اسناد ولولې ورته ویلي چې تاسې مجاهدینو سره موږ کومک کوو، خو دا به زموږ د لارې دي. ځکه پاکستان غوښته چې تاسو وګورئ د داوود خان کله چې د اخوانان ګروپونه پاکستان ته لاړل، دا یې نه مخکې ان پاکستان په افغانستان کې نفوذ نشو دا کولای، بلکې افغانستان د لری په پښتانه نه د افغانستان ته زیاته توجه کوله. نو د دغه نه وروسته دی وخت چې خپل نفوذ اضافه کړي په افغانستان کې. نو امریکا چې څه تدبیر کړی دی د مجاهدینو په وخت کې او حتی د طالبان په وخت کې، دا د پاکستان د لارې کړی دی. نو په دې خاطر باندې پاکستان په دغه ټوله پالیسۍ کې داخلو تدبیر کوونکی وو او ډیزاین کوونکی وو. نو البته غرب یا امریکا هر څوک یو جدا اهداف لري، هغه وخت دی اهداف هم دا و چې یو کتاب دی په نامه د څلورم جهانی جګړه، هلته دی دغه اپریشن مسکیټو، یعنی هغه ورکوټي عملیات یې شروع کړل د شوروي اتحاد په مقابل کې. او دا د غرب لپاره یعنی مهمه وه چې روسیا شوروي اتحاد په افغانستان کې ښکیل کړي او دا جنگ دوام پیدا کړي. نو دوی لپاره دا مهمه وه، خو پاکستان د امریکا ملاتړی وو د افغانستان د مسلې په خاطر باندې. تشویل پاکستان اتومي قوت شو، افغانستان په پاکستان باندې ډېر محدودیتونه مخکې موجود وو، اما کله چې شوروي اتحاد یرغل راغی نو بیا پاکستان سره کومکونه زیات شول او دا څلوېښت کاله د همدغه کومکونه پاکستان ډېره فایده اوچت کړه. او د ناتو په وخت کې فرض د یو لکه لس زره عسکر چې په افغانستان کې وو د دې وا غټه سپلای یعنی اکمالات چې کېدل هغه د پاکستان د لارې کېدل او پاکستان دې کې بلیونونو بلیونو ډالره ګټه یې ترلاسه کوله. نو په دې خاطر باندې د دغه کنټرول جنگ یا بحران ایجاد مدیریت تر اوسه پورې پاکستان کې نه په لاس کې ده. البته په هر وخت کې همدغسې ویل کېږي چې نه پاکستان ته به دا ضرر ورسي او دا به وي هغه وي تاسې وګورئ پېښور څومره مخکې لاړو همدارنګه اسلام آباد نه نیولې تر کراچۍ پورې یعنې پاکستان ډېر انکشاف وکړ په دغه کلمې کې. دا چې ویل چې ټي ټي پي ټي ټي پي اول دا چې ټي ټي پي یو ګروپ نه ده د دې د کنټرول منیجمنت هغه مدیریت په همدې کې ده چې په هر ګروپ کې څو ډلې نورې جوړې اسی دا چې ټي ټي پی هغه خپل بهادر او دموږ د چت پاکستان طرفدادي یعنی ښه ټي ټي پی او خراب ټي ټي پی ښه طالبان او خراب طالبان همدارنګه ښه داعش او خراب داعش د ټول هغه شاندې چې دیو د هر یو هغه ګروپ لپاره یو بل چیک ان بیلانس ګروپونه جوړي کچېره هغه د کنټرول نه وځي نو بیا هغه کولای شي چې هغه سرکوب کی یعنی مثلا په طالبان کې مدلوله په مجاهدینو کې مدلوله او البته نور دی او بیا نور ګروپونه لري منظم چې هغه فقط لکه دوی د وجود جز دي په توګه مثال لشکري طیبه هغه یو ډیر منظم د پوز شکل باندې تشکیلات لري او پاکستان هغه حمایه کوي او کله چې فشار راځي بیا هغه نه استفاده کوي د افغانستان د جمهوریت په سقوط کې هغه نه استفاده کړي و یو مرکز دی او غوړ کی چې و د تور هم سره نږدې د هلته دی ودلو چې بیا یو وخت موږ هغه له منځه دی وړل خو په هر صورت باندې نو زه فکر کوم چې یعنی پاکستان اوس هم دغه کنټرول کرایسس د دې په مبرګ دا زما نظر دی البته کېدای شي چې زه صحیح نه اوسم په دې نظر کې
خو شوم تاسو دا ویلې تاسو څه فکر کوئ چې دا بیخي کنټرول بحران دی او د پاکستان د پوز په اختیار کې دی او هر جنرال کو واکمنی کوي خو کوم اختیار په کې دی نه لري چې یعنی تغییر راوړي او پالیسی بدل کړي
تر اوسه پورې خو دا پیل تا ویل چې هم دا ثابت شوی دی هم دا خبره غلط هم کولای چې یعنی وی آر ویلینګ کین بٹ ناٹ کیپیبل یعنی موږ د غلرو
نیتم خدای خو
توانایش نه
درم بله ځکه نه لرو موږ سره کومک وکړي چې موږ د په مقابل کې وځي یو سره نو زه په دې عقیدم چې کنټرول د بحران مدیریت دی په لاس کې دی تر اوسه پورې.
تشکر جناب آقای میاخیل. نظر آقای دانش در این مورد میگرفتیم.
ببینین ما تا اندازه به نظر میاخیل صاحب موافق هستم، اما یک چیز دیگر را در نظر داشته باشین که وضعیت فعلی به او اندازه ای که ما فکر میکنیم که زیر کنترل فوج و ایسای پاکستان است نیست. تی تی پی امروز با الگوبرداری از امارت اسلامی اینن میخواه که شکل حکومت را در پاکستان باید تشکیل بده، یعنی ای که اگر قبل از پیروزی امارت ببخشید تی تی پی وارد مذاکرات میشد به چند کرسی اکتفا میکردن، ولی فعلا نظام و قانون اساسی پاکستان از طرف تی تی پی زیر سوال رفته. قسمی که ملایبت الله این موضوع را گفته بود و بارها هم بعضی از رهبرهای تی تی پی میگه که قوانین پاکستان غیر اسلامی است و این قوانین است که بر ما از انگلیس به میراث مانده. یک چیز دیگه ما میخوایم اشاره بکنم که ایالات متحده امریکا هم در اوائل بنابر راهنمایی های پاکستان غلط فکر کرده بودن. اونایی تا فکر کرده بودن که امارت اسلامی عین نقش جمهوریتی که اینا در افغانستان ساخته برای جنا ایفا میکنن، یعنی یکی یک متحدی دراز مدت میمانه، البته به یک مصرف کمتر. میاخیسا میفهم زمانی که ناتو بود فکر کنم که روزانه اضافه تر از 2.5 میلیون پول در اونجا مصرف میشد و اضافه تر از 2 تریلیون دلار این مصرف خود آوردن به هفته ای به 40 میلیون دلار، ولی بیتو فکر کردن که این خواست های و از اینا میتونه در منطقه پیاده شود. فعلا امریکایی ها میفهمن که نه، ولی سخت اشتباه کردن، متوجه شدن که اینجا یک مثلث بنیادگرایی در حالت شکل گرفتن است. یک طرف مثلث ایران است که به شدت جنبش های آزادی خواهانه را سرکوب میکنه، از طرف دیگه امارت اسلامی و اونجا هم تی تی پی است و به این همکاری های امارت اسلامی تی تی پی میتونه که بسیار در مدت کوتاه ساحه نفوذش بسیار زیاد شود، چون مواد خام بسیار زیاد داره، به هزارها مدرسه در اونجا هست. فعلا کشورهای منطقه هم متوجه ریسک شدن، مثلا هندوستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، کشورهای عراق و سوریه، که اگر این مثلث تکمیل شود، یعنی با سقوط حکومت پاکستان و پیروزی تی تی پی، بنیادگرایی در اینجا شکل میگیره. او زمان باز خلافت های ایران خواهد شد که به کشورهای مثل ازبکستان و تاجیکستان و این طرف ها، یا امارات های ایران خواهد شد که به اون طرف هم سر نشاط خواهد کرد، اون طرف هم نفوذ خواهد کرد. شما میفهمین که حکومت های ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان حکومت های مردمی نیستن، به خاطر که انتخابات شکل نمایشی را داره، سالهای سال بر خود قوانین را طرح میکنن، در اونجا حکومت میکنن. آذر قیاس مخالفین حکومت چین هم چندان در زیر فشار هستن، به خاطر که یوغیرای چین را هیچ اجازه فعالیت را نمیده و حتی هیچ سهم نیستن. این ستم هایی که در این مملکت ها وجود دارن، به فراهم شدن همچون زمینه های میتونه جنبش های اسلامی بسیار اوج بگیره، که در اون صورتش باز مهار کردنش بر امریکا و روسیه و تمام کشورها مهار.
جناب آقای دانش، گپ شما را قطع میکنم، اما در چنین یک حالتی رقمی که شما فرمودین، چنین یک احتمال به وجود بیایه، آیا ایالات متحده و متحدین که مشغول بررسی و نظارت اوضاع هستند، آیا خواهند گذاشت که چنین یک سناریوی شکل بگیره؟
ببینین، از اوضاع چنین معلوم میشن که در قدم اول پاکستان از این وضعیت باقی نمیمانند، یعنی پاکستان با یک تغییراتی که حتی احتمال از این که امریکایی‌ها برش بگوید که سلاح‌های هسته‌ای شما در حقیقت تهدیدی است که در دست تروریستان هست، احتمالات از این که با یک منطقه سیومی انتقال پیدا بکنند، یعنی پاکستان از تسلیحات هسته‌ای خالی سلاح خواهد شد، که در اون زمان چون فعلا امریکایی‌ها هم شک کردن سر پاکستان که تمام گزارشات و پروژه هایش دروغی بوده. یک چیزی که اصفی صاحب بر شما بگویم که مردم افغانستان و یک تعداد کسایی تا فکر میکنن که امریکا آنقدر سیاست های دقیق را دارن که بیخی دیگه 10 سال پیشتر رو و 20 سال پیشتر پیش بینی میکنن. میاخیل صاحب یکی از سیاستمداران افغانستان و در حکومت بودن، شما باور بکنین همی شناخت انگلیس ها و از امریکای از همی جنگ افغان و انگلیس در مورد افغانستان بود که افغانستان قبایل است و این رقم و این رقم جزا است، یعنی مطالعات دقیق را فعلا امریکای ها به این نقطه پی بردن که همچون سناریوی در راسته. به این خاطر شما دیدین که وزیر خارجه امریکا اعلان کرد که دیگه تعامل با طالبان گزینه سر میز ما نیست و ما نمیتونیم این گزینه را در اینجا سرش کار بکنیم، یعنی به این معنی که در تقابل است. از طرفی دیگه شما میفهمین که ضمیر کابلوف یک کنفرانس از دبیران شورای امنیت کشورها را دعوت میکنن که چند و چند همچون حرکات را مورد بررسی و ارزیابی قرار میده که در آینده این وضعیت به کجا انکشاف پیدا میکنه و چطور مثلا امروز طالبا به هیچ نوع خواست جامعه جهانی تن نمیدن.
تشکر جناب آقای دانش.
مننه دانش صاحب. میاخیل صاحب، یو بلا پختنه، چون تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان ډیر یاد شو، او خصوصا همدا هفته چې دغه خونړی برید په پیښور کې وکړو، ډیر نړیوال عکس العملونه لري او پاکستان پوزم ډیر جدي اقدامات وایي چې موږ نیولي دي او تدابیر یې نیولي چې دوی به دوی په ضد به اقدام کوي. پوښتنه دا پیدا کیږي که چیرته دوی د پاکستان دومره کنټرول، دا بې ثباتۍ کنټرول پالیسي لري په دې ځای کې، داسې یو ګروپ څومره کولای شي چې پاکستان ټول نظام دومره چیلنج کړي، دومره یو قوي پوځي ځواکمن هیواد چې هغه ټوله نړۍ ورته ایرانه ده؟ او بیا داسې یو وضعیت کې چې تاسو خپل هم یاده کړله چې اقتصاد د پاکستان ډیر خراب دی، بد حالت کې دی، انفلیشن ډیر پورته تللی دی او خلک بیخي یعنی پور ورته څوک نه ورکوي، بیا څنګه کولای شي چې دومره لوی بحرانونه، هغه هم جنګي بحرانونه، په خپل ګاونډ کې کنټرول کړي او هغه به په خپل ګټې تمام کړي؟ مخکې خو داسې واقعیت نه، دا اول ځل نه دی
چې پېښور کې دغه واقع وشوله او پاکستان به عکس العمل ښیي. دینه مخکې په مکتب باندې چې حمله وشوله، هغه هم دغه و یعنی خطرناک و او ډیر مشمون پاره کې مشول او پاکستان بیا هغه باندې ونی ولا او بیا د ټي ټي پی په سواد د امنیت خو سره دی او یعنی حمله وکړلې په قبایلی سیمو کې نو وس هم نه پاکستان اوس وایي چې دغه بهانه باندې د افغانستان په کومه سیمه کې شاید کوم عملیات یو شي ترسره کړي یعنی دیو دینه دا وایي چې استفاده وکړي د موقع نه اما دا چې څنګه کنټرول بحران مدیریت چې اقتصادي مشکلات لري خو یو ویلې همدار چې دنیا ته وخی امریکا ته وخی عرب ته وخی همدارنګه چین روسیه ته چې دې ما سره کومک ونه کوي زموږ بحران حل نه کوي نو دغه د توریسي ګروپونه دا ټول یو ځکی روش کوي او د ټول منافع کې د چین دی که د مرکزی آسیا دی روسیه دی او حتی د ایران او د عربو پورې ټول د خطر سره مخامخ کوي نو په دې خاطر باندې همدای لرته چې دغه بحرانونه دیو استفاده کړي دا اوس هم یعنی د فکر کوم چې په کنټرول کې دي لکه ټي ټي پی یو ګروپ نه دی
یعنی تاسو د څه ویلو چې پاکستان پوز په سیمه کې تروریزم باندې بازاریابي کوي
بالکل دا فقط د فرانچایز غونډه نه ده دا اوس په پوره جوړ کړی دی خرچ کړی دی جوړ کړی دی خرچ کړی دی چې کله منافع په خطر کې شي بیا بلادن غونډه قسم د منځځي بیا ملا برادر مليشيال ته بیا ملا منصور معلومات هم ورکړي لمنځه وړي نو نو په خپل ملاحظات خو خپل کتاب کې لیکل دي چې یعنی دغه لپاره د هغه ارزښتونه چې موږ تاسو فکر کوو چې هغه اسلامي دي یا همزایتوب یا نور دي دا د سیاست کې مطرح نه ده دیو تخپل منافع مطرح دي او هغه باندې لګیدي دی او خپل کار کوي یعنی کومه د فکر کوو چې پاکستان په افغانستان کې د جنگونو نه او د بحران نه تر اوسه پورې تاوان کړی دی نه تاوان نه دی کړی بلکې ګټه کړی ده د پاکستان روس چې کومه شوه ده د ټولې صلاح خاون شو او زه سب منظم شو په شفته فلاغان لري نوشان نو دی ونه د افغانستان پر جوړولو کې د افغانستان پر ګرانولو کې دی وګټه کړې ده او سم وایي چې دا کنټرول وساتي په خپل لاس کې اما دا چې په روس وختو کې څه کېږي د مالي سره اوس پیښینیش کوله خو تر اوسه پورې د مخفلا چې لاره چې دی و د کنټرول بحران مدیریت په لاس کې لري او امریکا هم سره نږدې ده نو تاسو په امریکا او پاکستان تر منځ د اختلاف څه نه ګوري د طالبانو په مسله کې او د افغانستان د حکومت په مسله کې سره
تشکر جناب آقای میاخیل آقای آشنا فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مونده با اجازه شما برنامه را جمع بندی بکنیم به هر میهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میده تا نظر خود بکنن بگوین جناب آقای دانش با شما شروع میکنیم با در نظر داشت آنچه گفته آمد با پاکستان در حال حاضر با مشکلات اقتصادی مشکلات داخلی که ثبات پاکستان به خطر انداخته هم روبروز چی گزینه داره در حال حاضر و چی راهی را انتخاب خواهد کرد به نظر شما بفرمایید
ما فکر میکنم که بعد پاکستان بهترین گزینه ایست که از اشتباهات گذشته خود درس بگیرن یعنی که بیشتر دست از مداخلات فرامرزی بردارن یعنی با مشکل خود رسیدگی بکنه و این در صورت امکان پذیر است که پاکستان بتانه اعتماد کشورهای غربی و کشورهای حوزه خلیج را دوباره جذب بکنن شما میفهمین که بر فعلا پاکستان با مسابقه یک کشور گدایگری که هیچ کس حتی سفرهایشان تحویل نمیگیرن که اینا برای سفر بکنن میفهمن که اجندای پاکستان فقط کمک خواستن هستن دیگه اجندای منطقه‌ای اجندای سیاسی و اینا را نداره فقط ای که بخاطر که بی مضمون نمانه نه در موضوع افغانستان یک تفسیرهایی را میکنن که او هم چرند و پرندی است یک دفعه میگه که پشتونا مخالف مکتب از فرهنگشان همی رقم هستن یک دفعه میگه که طالب افغانستان طالب واقعیت است طالب ما شرارت است و امثال این مسائل به این اساس من اعتقاد ما به ایست که اگر فوج قدرت را به حکومت ملکی نسپاره که بر سیاست متوازن در کشورها رهبری را نکنن و با سیاست های مداخله گرایانه خود در افغانستان و کشمیر دست بر نداره پاکستان تداوم پیدا کردن نمیتنن و پاکستان در بدترین وضعیت سقوط قرار دارن که این نه در توان شهباز شریف است و نه در توان منیر و دیگران نیستن بخاطر که وضعیت از کنترل خارج است وقتی که یک ملک بودیجه نداشته باشد که بتانه با پای استاشا و هیچ کشور هم حاضر نیست اینقدر یک ارقام بزرگ بودیجه را بر ازینا به قرض بده که هم قرضداری شوه و هم اقتصاد ورشکستش به پایستا شوه و دوباره بتانه به مسابقه یک حکومت عمل کنه. گپ بسیار کلانی است که این مربوط و منوط به سیاست پاکستان است که از سیاست شیطانی خود باید دست بکشه.
تشکر خواهی
دانش میاخیل سبو بخی تاس خدا پختنه دا سیفی سبو آورده که دیش یقم نظر وقت لی خوزه یا جز بل زیاتوم چون بس کم وقت ده. وروستی مظاهری خصوصا پرون چې کله په خیبر پختونخوا کې وشولې او په دې کې ویډیوګانې چې خبريږي او غږونه راغلي په دې کې د پښتونستان په نوم بیرغ مودرولې او لوی مخکخانو یې غږ کوو چې لرو بر یو افغان یعنی افغانستان او د خوای متحد یادول. دا ډول پیغامونه او جلوسونه او مظاهری د او د حکومت په ضد مظاهری یعنی شوارونه ورکول دا د پاکستان حاکمیت ته چې تاسو فکر کوئ چې هغه دلته ستراتیژیک عمق لټي ویت څه پیغام لري که دغه باره کې خپل نظر شریک کړئ.
تر اوسه پورې خو پاکستان ټي ټي پی په دغه موقف کې نه چې ټول پاکستان ته اوس خطر متوجه شي. البته د پښتنو په سیمو کې سرخوږی ملي
یو ټلیفون ډیرو بخښي ستاسو غږ لږ دغه راځي نه پوهېږم چې دا ټلیفون قطع دی چې ولې ډېر کا اورېدونکي اصلا زنګونه وایي نو کېدای شي پوښتنې به لري.
نو پاکستان هماغه د ډیوایډ رول پالیسۍ نه کار اخلي. تاسو پښتانه ګروپونه چې کوم یو دي هغه هم سره تقسیم کړي دي او ټول پښتانه دلته یا د ټول سیاسي حرکتونه په یو اواز سره اوسه پورې متحد نه دي. تاسو به یو د مشرانو زید نقیب بیانی او خبرې به اوریدلې وي. نو په دې خاطر باندې دغه د ډیوایډینګ رول پالیسۍ نه دیو به د تکولې شي چې د کنټرول هغه بحران مدیریت وشکل او پاکستان نفوس زیات د اقتصادي مشکلاتو سره به مخامخ وي. اما په هغه درجه باندې نه چې موږ فکر کوو چې پاکستان نه د سقوط سره به مخامخ وي او که چېرې پوز خپل کنټرول لاس ورکړي نو د پاکستان شتون په پوز کې ده. که پوز خپل کنټرول لاس ورکړي نو د پاکستان ته
نو د پاکستان د سی یو غلط سیاست چې د ټولو د ټولې په سیمه په زیان ده. دا د غرب او جهان دوی نه ګوري چې دوی مخاوني سي
خدا خو نو اوس د دې په ګټه معنی و ځکه چې په جنگ سات کې سو جنگ کې پاکستان دا او ایران او د سیمه ټوله د غرب سره هماهنګ دغه و یعنی د یو په پټونه کې شامل و او حمایت یې سره کوو. نو په دې خاطر باندې په دنیا د یو نه حمایت کوو په دغه سور جنگ کې پاکستان په غاول قطر کې نه دیوته اهمیت درلوده. البته ک چې د سیمه خپل اهمیت د لاس ورکړي او نور هندو چاینا یا مرکزی یا اروپا او دغه منفور کې مشکلات پیدا کیږي نو هغه د جدا مسایل چې ورسته په ټول څنګه تغییر کوي.
صحیح.
او په هر صورت باندې که چېرې پوځ خپل قوت د لاسه ورکړي نو زه فکر کوم چې د پاکستان د تغییر د احتمالات ډېر زیات دي ځکه چې هلته د پښتنو کوم حرکتونه چې دي د بلوچ دي نور دي او د سندیانو نو غواړي چې د پنجاب د تسلط لاندې هلته شپې او ورځې تېرې کړي. نو خامخاته
غیرات رامشته مننه شاه محمود میخیل صاحب کور ودان ستاسو د حضور نه یو سات موږ سره پروگرام کې وی اومده سي اشم دانش صاحب نن مننه واوږي او ریدون کوم مننه.
بله از هر دو مهمان محترم جهان سپاس. آقای دانش و آقای میاخیل که در برنامه با ما بودن نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردن و از همچنان از شنوندگان عزیز که تاییدن ما را شنیدن. برنامه بعدی رادیو آشنا صدای امریکا روایت امروز است که همکار ما فوزی احسان او را گردانندگی میکنن. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنیم.
خدا پامید.